د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی دی چې ورځ تر بله پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالات خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان یې دی 2023 کال ښځې تجارت او قانون، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګېدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د راه فردا رادیو ټلویزیون خبریال رضا شهیر نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د رضا شهیر د ورور وهاب شهیر له قوله لیکلی چې رضا د شنبه په ورځ له هرات څخه کابل ته پر لاره و چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو امنیتي ځواکونه ونیو. که څه هم په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه بې خبري ښودلې، خو شهیر وایي چې د ورور د امنیت په اړه اندېښنه لري. د طالبانو حکومت رسمن د رضا شهیر د نیولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 1400 کال کې له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د طالبانو د تشدد 238 قضیې ثبت کړې دي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا یو ځل بیا نیول شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتین نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګا سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوس کړ او پوځي کلا ته یې بوته. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پورې شوی دی چې په خپل ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. علي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زنداني و او د تېرې فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا سیمه کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده، یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی دی. اوکراین د پیاتی خاتکی په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د چین له ولسمشر سره وکتل. دا لیدنه نن پیکینګ ته د انتونی بلینکن د دو ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوی. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د انتونی بلینکن او شي جین پینګ د لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. بلینکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرنی سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همداراز د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د افغانستان د بشري حقوقو په تیر د خځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې خبرې وشوه. د نړیوال بانک د تازه راپور له جزئیاتو به خبر شي چې افغانستان د خزینه سوداګرو لپاره بد ځای بللی. د افغان سوداګرو خزو وضعیت په یو مرکه کې شار بو.
مشکل موږ اساسي مشکل چې دغه د بانکو مسله ده، اوبر د ویزه مسله ده، اوبر د مارکت خزو لپاره مارکیټونه مشکلات دي.
په کندز کې ځوانان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سیمه ایزو چارواکو له چلند څخه شکایت لري.
دلته امر بن معروف ډیر جدینی ولا د قندوز کې مثلا ډیر خوشاله وړ مسلمانې سره زړه کې ده د څنګه مثلا خولې کې بل شي کې ګری کې یو څوک هم قندوز کې نه پاتې کیږي
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د اړیکو د رغونې په هدف پیکینګ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات واوري ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو
زما ږغ تر مرکزی حکومت پورې ورسوئ تر څو پورې زموږ د واشیر او دلاران تر مابین دغه لاره راته ورغوي
د خپرونې په دوهمه نیمای کې 15 دقیقې اونیس بحث لرو
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای افغان جونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پریښودل شي ښاغلی بنټ نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د بشري حقوقو د نقص کوونکو د پیژندنې او له هغوی د پښتنو ګرویګنو کولو غوښتنه وکړه دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمېر معترضو ښځو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراضیه غونډه وکړه حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی تلاش صاحب که مهرباني وکړي اوریدونکو ته د بنټ د څرګندونو او همداراز په کابل کې د ښځو د اعتراضي غونډې په اړه جزئیات ورکړي
سلامونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر لوړپوړو چارواکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جون او ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ په دې غونډه کې چې په جنیوا کې ترسره شوه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسي اپارټایډ په اړه اندېښنه وښوده هغه ویلي د طالبانو په ایدیالوژۍ کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او شوی تبعیض شته او دی وضعیت د جنسي اپارټایډ په اړه اندېښنې راپورته کړې دي د ویل چې دې ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړې دي او په وینا یې دا سرغړونې تر اوسه د یوې جنایت په توګه نه دي پیژندل شوی او وضعیت مطالعه او څېړنې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ولکر ترک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقو لپاره غورځولیتی د پدغه غونډه کې زیاته کړه نظم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډیر اندېښمن دی ځکه په وینا په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق لپاره غورځولیتی د په وینا اوس مهال د ځنګړي د پور ورکون کې ویش مر نور متخصصانو لخوا د واقعتونو ځینې برخې روښانه شوې دي چې په ځنګړي ډول حالت د دوی شتون او له زندانونو دوی د کارکونکو لیدونو د زمينه برابر کړی ده د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نور غړو بیا ویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شوی نو کته جواب نه دی ویلي خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقوقونه خوندي دي هغه خپل دې غونډه وړاندې په کابل کې یو شمېر مترز خزو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ دوی ازادي دوته په رالیګل شوی ویډیوګانو خپل شهرونو کې لملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې افغانان په ځنګړي ډول جونې او خځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نکړي دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې په وسلې چن اوسنی چلند هم نیوکه کوي خو وخت له طالبانو د طالبانو له رسیدو وروسته په ځنګړي ډول پنځونه او خځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګول شوی چې د معترضو خځو له قوله د دوی ورځنی ژوند دی ګډوډ کړی دی
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریالو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د څرګندونو جزئیات اورول ښاغلی بنټ نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې په ژنیو کې جوړه شوې وه وویل چې افغان جونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پریښودل شي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نړیوال بانک افغانستان د هغو یولس هیوادونو په ډله کې راوستی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په خپل تازه راپور کې چې عنوان یې دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د سوداګرۍ لپاره قانوني حالت خرابیږي. امید ظهیرمال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
نړیوال بانک وایي افغانستان د 1.9 نمرو په لارولو سره له یمن او سودان وروسته د ښځینه سوداګرو لپاره تر ټولو بده سیمه ده. د بانک په خپل تازه راپور کې چنني په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون عنوان لاندې خپور کړی. افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوملړ کې راوسته چې تر ټولو ټیټ عاید او اقتصاد لري او تر خوای تاوتریخوالي او جګړو، ناسمو پالیسیو، جنسیتي توپیر او د ادارو او بنسټونو بې ثباته حالت د ښځو په تجارت بد اغېز کړی دی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې د رژیم وروستي بدلون د افغانانو په اقتصاد او په ځانګړې توګه د ښځو چونو په سوکالۍ منفي تاثیر کړی دی. د نړیوال بانک په راپور کې د طالبانو لخوا په افغان جون او ښځو وروستیو لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي. طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیا محدودوي. نړیوال بانک د بیل کې په توګه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو بندیز، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار د ښځو منع کېدو او له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ته اشاره کړې چې د نړیوال بانک له قوله دې محدودیتونو او بندیزونو د نجونو او ښځو قانوني وړتیاوي کمزوري کړي دي. راپور کې وړاندې لیکل شوی ډېرې دا محدودیتونو او بندیزونه د شفاهي فرمان پر بنسټ لګول شوی چې جنسیتي توپیر یې پراخه کړی دی. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد مو د نړیوال بانک د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر وړاندې یې ویلي د دوی حکومت په شرعي چوکاټ کې د ښځینه سوداګرو د سوداګرۍ پراختیا ته ژمن دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه سوداګري وایي د تیر په پرتله یې کار روزګار خراب شوی او تر خوای د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو یې په سوداګرۍ بد اغېزه کړې ده. یو ښځینه سوداګره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
بازار لږ ضعیفه ده، خرید فروش چندان نشته، نو دغه مشکل صدا یعنی ټول دغه تجارت بشو یا سوداګري ښځې دي که مثلا ښځینه دي که نارینه دي ټول مشکل سره مخ دي، ټول مثلا ډم سوي دي، خپل دغه تجارت مشکل لري، یعنی رکود سره مخ دي.
په هرات کې د زعفرانو یو بل سوداګر مېرمن چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږی راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل لسګونو مېرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه، خو اوس یې نه یوازې دا چې ډېر شمېر ښځینه کارمندان یې له دندو ګوښه کړي، بلکې خپله یې سوداګري له سقوط سره مخ ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او ترې د ګټو اخیستو لپاره یې له خصوصي سکتور سره په ګډه د اختر بازار په نوم څلور ورځنی نندارتون پرانیستی. د دې نندارتون پر مهال بیا یوې ښځینه سوداګري چې ویډیو یې د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې ملي ټلویزیون خپره کړې ادعا کړې چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یې د طالبانو اوسنی رژیم ورته زمینه برابره کړې ده، هغه ادعا چې د ټولو نورو ښځینه سوداګرو له خولې نه ده اورېدل شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې شمېرلی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د سوداګرۍ پر وړاندې رامنځته شوي خنډونه په قانوني بڼه نه دي تسجیل شوي، بلکې دا محدودیتونه په شفاهي ډول عملي کیږي او د ښځو سوداګریز فعالیتونه یې محدود کړي. مرسلین ارسلا د نړیوال بانک د دې راپور په اړه له یوې سوداګرۍ مېرمنې ممتاز یوسفزی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د ښځو سوداګري له کومو خنډونو سره مخ ده.
چې دولت سیاسي راغلی ده، موږ خپل دغه تجارت مختم بولای د امارت اسلامي طرف نه کوم موانع تر اوسه ایجاد شوی نه ده، او مشکل موږ اساسي مشکل چې دغه د بانکو مسله ده، او بل د ویزا مسله ده، او بل د مارکیټ خزو لپاره مارکیټونه مشکلات دي چې موږ خزو لپاره مارکیټ نه لرو او دوی مسله تولیدي او مارکیټ نشي دوی خرڅ کی، خزو دونه توان دي اخیستلو مواد نه لري دوی تولیدي شان زر واخره خپل د دغه چې دوه کال کیږي دغه دوله بیکار دي، بے معاش دي، او دغه مخصه ټول نه کوي، نو باید مارکیټونه جوړ شي چې د خزم پکې راځم دوی کوي، نه پکې راځم دوی کوي، او د خزونه باید مسولیت او تولیدات باید واخلي.
د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی دی چې ځینې محدودیتونه داسې رامنځته شوي چې قانوني بڼه نه لري، بلکې په شفافي توګه ویل کیږي ښځو ته او د هغوی د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې موانع ایجادیږي. دا موانع کومې دي او ستاسو تجارت یې څونه محدود کړی دی؟
فقط مهم اساسي خبره دا ده چې دوی ښځو لپاره داسې موانع ایجاد شوی چې دوی باید بدون د محرم نه باید سفر ونه کړي. نو بانک جانی چې غواړي چې د مارام دی او بزنس سره جدي لار شي، سفر وکړي، هغه سپانسر شي، دغې مصارف ورته ورکړل شي، نور مشکل خو نه دی. دوی کولی شي د خپل مارام سره رفت آمد وکړي، یعنی د امارت اسلامي طرف نه د تګ راتک مسله نشته. فقط دوی وایي چې خارجي سفر کې باید دوی یو مارام ځان سره بیت ولري. خو ښه خبره ده چې ځکه چې ښځو لپاره مې یو مارام زر دی او نایله لپاره مې یو مارام زر دی چې لار شي، دا ښه خبره ده. خو چې حداقل دوی سره باید توان د مصرف باید ورسره وي. نو متاسفانه موږ خو دغه درې څلوېښت کاله جنګ تیر کړی، د موږ توان مالي دوره نشته، امکانات مو نشته، ځکه نو دغه موږ لپاره یو ستونزه ده، یو مشکلات ده.
اغلی یوسفزی، نړیوال بانک په افغانستان کې د ښځو د سوداګریز فعالیتونو راتلونکی ډیر ناهیلي کوونکی بللی، نو ستاسو د سترګو لیدلی حالت دی که وضعیت همداسې دوام وکړي، د ښځو د سوداګرۍ راتلونکی به په افغانستان کې څنګه وي؟
زه راتلونکی انشاءالله به زه خپله ډېره ښه وینم، ځکه چې موږ الحمدلله امنیت بالکل سیف ده، او یوازینی مشکل مو چې د اقتصادي مسله ده چې انشاءالله دا حل شي، او بانک جانی خپله نه غواړي چې خلکو لپاره افغانانو لپاره دې کار وکړي، ځکه چې دغه ستونزې مشکلاتونه ایجاد کړي. پخوا ولې دوی دا خبره نه کوله؟ پخوا هم انفجار ډېر زیات و، انتحاري ډېر زیاته و، آدم ربایي پکې ډېره زیاته وه. هغه دوی کار کوی چې اوس کار کوی، ځکه چې امنیت اوس ښه دی، سیف ده. او خپله په افغانستان کې په دغه څلور دېرش ولایتونو کې چې هر رقم کار چې خلک وغواړي کوی شي، ځکه چې رفت آمد اوس آسان شوی ده، کومه ستونزه مشکلات پکې نشته. یعنی هر څوک کولی شي خپل بزنسونه خپل افغانستان کې محتوی سي. او مهمه خبره چې د موانع جده فقط موانع دغه د نارینه او د ښځینه مسله ده، چې دغه برانچونه کې چې دوی مواجګه برګزاري باید تر نارینه را نشي. نو اوس خو په دغه وطن کې ښځه بیکاره شوې دي، خپله عاید نه لري چې لاش دغه د مواجګه نه خپل ځان لپاره مواد خریداري وکړي، خو مجبور باید دغه پیسې ټول نارینه سره، د نارینه باید هلته راشي خریداري لپاره. او خزینه لپاره ډیره مشکل ده چې دا شیان وخته، ځکه چې دوی سره کمایده شي په افغانستان کې. څه چې مهم ده، یو امنیت، موږ امنیت لرو، په حال اقتصاد مو ډیره ضعیف ده، اقتصاد ډیر زیات لرو.
سوداګر میرمن ممتاز یوسفزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپور نه وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د چین ولسمشر شي جین پینګ د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه والي او یو لړ نورو مسایلو خبرې کړي. د دې دوو سیالو زبر ځواکو هیوادونو جګپوړي چارواکي داسې مهال سره ګوري چې له دې مخکې د تایوان پر سر د واشنگټن او پیکینګ اړیکې ترینګلې دي. اسدالله لودین د دې موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پیکینګ ته د خپل کمساري دوه ورځنی سفر په پای کې نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د چین ولسمشر دغه خبرې ډېرې ښې بللې او ویلې دي دواړه لوري د یو شمېر مشخصو مسایلو پر سر له پرمختګ وروسته هوکړې ته سره ورسېدل. ښاغلي شي هیله ښودلې چې دغه لید کاتبه د چین او امریکا د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او په خبره یې د دولتونو ترمنځ تعامل باید تل د رښتینولۍ او متقابل درناوي پر بنسټ وي. دا له تیرو پنځو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. د چین له ولسمشر سره د بلینکن لیدکاته د هغه د سفر په وروستیو کې تایید او رسنیز شول، او لویدیځو اجانسونو لیکلي دا ګام څرګندوي چې چین غواړي له امریکا سره خړې پړې اړیکې بیرته ورغوي. بلینکن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له لوړ پوړي چارواکي وانګ یی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګانګ سره هم کتلی دي. له چین ګانګ سره د بلینکن لیدو کتو و نیم ساعت دوام کړی، او دا د ملاقات له پلان شوي وخت زیات وو. بلنکن تر دې سفر وروسته خبریالانو ته ویلي د بشري حقونو د اندېښنو په ګډون یې په یو شمېر مهمو مسلو له چینایي لوري سره خبرې کړي او په خبره یې امریکا غواړي هر موضوع د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. په راپورونو کې راغلي چې چینایي ډیپلوماتانو له امریکایي لوري غوښتي چې د چین د ګواښ د نظریې له تبلیغاتو ډډه وکړي. چین ته د بلنکن سفر تیرې فبروري میاشتې ته پلان شوی و، خو هغه مهال دا سفر وروسته تر دې وځنډېده چې امریکا وویل پر خپله فضا یې د چین یو جاسوسي بالون رانسکور کړی دی. د چین او امریکا اړیکې له سیاسي پلوه مهمې بلل کېږي، خو د ځینو مسلو پر سر دغه اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خړې پړې شوي. په اوکراین کې د روسیې له جګړې د چین ملاتړ او د تایوان په وړاندې د چین ګواښونه هغه مسلې دي چې د واشنگټن او پیکینګ اړیکې یې کړکېچنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل چینایي سیال ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې او خپله د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي راتلونکو څو میاشتو پورې به د چین له ولسمشر سره وګوري او په اختلافي مسلو به خبرې سره وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي. خو له هغه مخکې د کندز ولایت یو شمیر ځوانان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د امر بالمعروف د ناوړه چلند له کبله زیات شمیر ځوانان د وطن پریښودو ته اړ شوي دي. خو له هغه مخکې قدرمن اوریدونکو ستاسو پام د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته راوړم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغه افغان پیلوټ په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې او له برتانیا څخه رواندا ته د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي. هغه چې د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې همکاري کړې ویلي کله چې برتانیا هلته د استوګنې درخواست رد کړ دی فکر کوي چې هیر کړای سوی دی. دا ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان پوځي خدمت دومره نه دی چې له برتانیا د اخراج مخه ونیسي. د افغانستان د هوایي ځواک دغه بریدمن چې د ائتلافي ځواکونو د ګڼو جنگي ماموریتونو پر مهال یې الوتنې کړې وې خپل ژوند ته د ورپېښ خطر له کبله خپل میرمن او یو ماشوم په افغانستان کې یوازې پرېښودل او په یوه وړه کښتۍ کې برتانیا ته ورسید. کله چې د افغانانو د بیا میشتېدلو او مرستې په طرحه یا ARAP کې د درخواست پر شرایطو د نه برابروالي له کبله رد سو دغه پیلوټ باید اوس انتظار وکړي چې رواندا ته لیږل کیږي کنه. د برتانیا کډوالۍ د دې طرحې هدف له افغانستانه د هغو کسانو ایستل دي چې هلته یې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې ده. دغه افغان پیلوټ چې نوم یې نه دی اخیستل سوی دغه راز انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت به یې ومني کنه. دغه وزارت ویلي چې دغه پیلوټ پر درخواست به غور وکړي. یاد پیلوټ انډیپندنت ورځپاڼې ته چې په مارچ میاشت کې د لومړي ځل لپاره دا موضوع پورته کړې وه ویلي دی واقعا نا امید دی. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه له افغانستانه څلیر ویزر او 1500 کسان برتانیا ته استل سوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لانګ وار ژورنال انټرنیټي خبرونې له القاعده شبکې او تحریک طالبان پاکستان یا TTP سره د افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغان طالبان د القاعده شبکې په مرسته تحریک طالبان پاکستان ته په مستقیم ډول پناه ورکړي، ملاتړ او روزنه کوي، هغه ادعا چې افغان طالبان یې نه مني. د خبرونې په لیکنه له تحریک طالبان پاکستان د القاعده او افغان طالبانو د ملاتړ موضوع په هغه راپور کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې برابر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور یو اړخیز او نامتوازن بللی او ویلي دی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او حکومت یې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د لانګ وار ژورنال د قلیل کوال وای د افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اړیکې په افغانستان او پاکستان کې په تیرو 12 سیزو کې د جګړو پر مهال پیاوړې شوې دي. د مقالې په وینا د تحریک طالبان پاکستان مشر د طالبانو له امیر المؤمنین سره بیعت کړي او وای دوی د طالبانو د اسلامي امارت یو برخه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې ویلي د تحریک طالبان پاکستان د جګړه مارو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې رسیدي.
شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي. خو له هغه مخکې د کندز یو شمیر ځوانان په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دا محتسبان هغو سلمانانو ته چې د دوی وښتن او ګيري جوړوي به دلیل جزاګانې ورکوي.
یو زیات شمیر کندوزی ځوانان او سلمانیان د امر بالمعروف ادارې د کارکوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د یادې ادارې محتسبان د سلمانیانو دوکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نایانو په وښلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګواکې په ګیرې کې خط اچولی او ویښتان یې د غربیانو په شان جوړ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 25 کلن زبیح‌الله ازادۍ راډیو ته وویل
دلته امر بالمعروف ډېر جدي نیولی ده. قندوز کې مثلا ډېر خوشحاله وړ مسلمانۍ سیده زړه کې ده، داسې نه مثلا خولۍ کې بل شی کې ګیرې کې یو څوک هم قندوز کې نه پاتې کېږي. ټول ځې ایران خوځي، ترکیه خوځي، هر څو هر خواته ځي. جدي ډېر مینې سه هر څوک خپل په زړه پرې دی، خپله پوهېږي هر څوک.
دغه ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو ابرو او عزت په پام کې ونیسي، نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي او غیر اسلامي چلند ورسره کوي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی 13 کلن نوید احمد د امر بالمعروف محتسبانو د چلند په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما هر روز شکنجه میشیم، ما خود ما بیخی به تنگ آمدیم.
هر روز د امر بالمعروف محتسبانو لخوا بې عزته او بې ابرو کیږو چې په ژیرو کې ولې خط اچولی او ویښتان مو ولې دا ډول جوړ کړي دي. له خلکو سره انساني چلند نه کوي. د دوی د ناسم او غیر انساني چلند له امله زیات شمېر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده.
دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف معروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او برو په اړه پوهاوی ورکړي ترڅو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي. 15 کلن فیروز خان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دکان لري وایي
امر بالمعروف که ما را بیادر اذیت میکنه یا آزار میته میگه که بیادر ریشه کوتاه نکړه.
امر بالمعروف کسان هر ورځ موږ ځوروي او سپک سپوري موږ ته وایي. د دوی د زیات فشار له امله آن زموږ د پیرودونکو شمېر هم کم سوی دی. موږ د دکان کرایه، د کور کرایه او د کور لګښت لرو. د دوی له ناسم چلند څخه ټول خلک په تنګ راغلي دي، ځکه د خلکو ابرو عزت ته هیڅ پام نه کوي.
د نوموړي ولایت یو بل سلمان محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دین ما شما که از دین حطوفت و مهربانی است، دین شفقت است. ما خواهش ما
د اسلام دین د شفقت او مهربانی دین ده. موږ د امر بالمعروف له چارواکو غوښتنه کوو چې خپل متصبانو ته د انسان کرامت او انسانیت په اړه پوهاوی ورکړي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د امر بالمعروف د چارواکو نظر هم راواخلو.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مستای سره تماس نیولې. د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه د هلمند تر واشیر ولسوالۍ پورې 115 کیلومتر لار ده چې ټول کند او کفر ده او مسافر مټروانان او د واشیر او دلارام ولس پر دغه لار د سفر پر مهال سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. هیله مې دا ده چې دغه زما ژغ د هلمند ولایت تر معلي حکومت او همدغه راز تر مرکزی حکومت پورې ورسوي ترڅو پورې زموږ د واشیر او دلارام تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي. تقریبا د واشیر ولسوالۍ څخه بیا تر دلارام پورې 130 کیلومتر لاره ده چې دا ټوله خامه او کندو کفر ده او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
پښتنه مدلود ما دی وای دا طالبان وای چې ملا ما په کړې ده، نو ما په خونه ده دلته ما په سي دلته په دې معروف کښې زموږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کښې زه خپله د دې ځای یم. چې دا دلته حالات چې کې چې هر سړي کم سړي توپک په غاړه دي، هغه اوس دونه په دې نظام د خلکو سره دونه بده رویه شروع ده ورور سوامي چا د چا سره نه ده کړې. بیا نو په دوی څنګه کوي؟ په دوی باید ولس وغواړي چې دا 40 کاله بدامنی دوی جوړه کړې وله د دوی د لاسه، دوی د بهرنیو په لاس دا کارونه ایستل او دا جنجالونه دا پیتنې دا ماینونه ګمان. نو پر هغه سربیره نن دې خلکو سره دلته دونه د میرې او د مور پر کیږي، څه درته ووایم.
همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. دغه نوي نیالګي سې کوم کېنول سوي دي، دا اوبو ته ډېر سخت ضرورت لري او بارانونه هم نشته، خصوصا په دې ختیځو ولایتو کې دغه سګني نیالګي ډېر سخت ضرورت لري اوبو ته، او دغه چې د هر چا په مخه راځي او وسه یې رسیږي باید لږ ځان په تکلیف کې او دو ته اوبه واچوي او دا تازه وساتي، ځکه چې دا ډېر په مشکل حال کې دي. او که حکومت ساحو کې چېرته حکومت کرلي، حکومت نه هم غوښتنه کوم چې دغو ته په وخت باندې رسیدګي وکړي، اوبو اچولو غم ور پیدا کړي ځان سره، او خپل او پردی دی نه ګوري خو سیمه څخه دوه سه رسیږي باید دا نیالګي حق لري په موږ باندې چې دا په اوبو باندې ماړه وساتو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالات خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان یې دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د راه فردا راډیو تلویزیون خبریال رضا شهیر نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د شهیر د ورور وهاب شهیر له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي رضا د شنبې په ورځ له هرات څخه کابل ته پر لاره و چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو امنیتي ځواکونه ونیو. که څه هم په زابل کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه بې خبري ښودلې، خو ښاغلی شهیر وایي چې د ورور د امنیت لپاره یې اندېښمن دی. د طالبانو حکومت رسمن د رضا شهیر د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. خود طالبانو او بخې خود افغانستان د خبریالانو مرکز وای په 401 هجری لمریز کال کې له خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د تشدد 210 قضیه ثبت کړې دي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتین نن مشال راډیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا وزیر له موټره کوز شو او پوځي کلاته دننه شو. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پورې شوی چې په خپلو ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. علي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زنداني و او د تیرې فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه، د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار تایید کړی چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی. اوکراین د پیاتی خان کی په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکوي چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکی بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د چین له ولسمشر سره وکتل. دا لیدنه پیکینګ ته د انټونی بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوی. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاکټر ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري هرکلی کوم.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 53مې غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو وغوښتل چې جنسیتي نژادي توپیر یا جنسیتي توپیر پالنه دي یو نړیوال جرم وګڼي چې دا به د په وینا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي اوسي. ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل دا اړینه ده چې موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د خپل وروستي راپور په وړاندې کولو سره دې شورا ته وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدی شي. هغه وویل سربیره پر دې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري چې دا اندېښنې زیاتوي چې کېدی شي دوی د جنسیتي توپیر پالنې مسؤول وي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول د بشري حقونو جدي سرغړونې که څه هم تر اوسه ښکاره نړیوال جرم نه دی نور مطالعې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي کمیشنر همداراز یو لړ څرګندونې وکړلې. ولکر تورک وویل چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقو له پامه غورځولي دي. دا هغه موضوع ده چې نن به په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به انصاری صاحب لومړی به تاسو ته درشو. د په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 53مې کلنۍ غونډې ته خپل راپور نن وړاندې کړ. هغه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له جنسیتي توپیر پالنې سره ورته وبلله او ویل چې دا هغه څه دي چې نړیوال باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او دا یو جرم وګڼي تر څو وکولای شي چې طالبان د خپلو کړنو مسؤول وبلل شي او هغوی سره حساب وشي. آیا تاسو هم د دې غونډې همداسې نتیجې ته سترګې په لاره وئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نوری تاسی، خاغلی همام، همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغه د افغانستان پر مظلوم ولس هم د نړیوالو لاسه هم په کور دننه زموږ له خپل لاسه ډیر مسائل دي چې تحمیلیږي او د تیر 15000 کلن تاریخ له بحیره کړه د لن تاریخ تر اوسه پر تیرو نږدې 500 کال یا نیمه پیړۍ کې ډیر ناتارونه د افغانستان نه یوازې په خویندو میندو او ښځینه قشر بلکې د افغانستان په ځوانانو او نارینه هم تیر شو چې دا ټول اضرار او خطرات ټولو اقشارو ته مساوي صدمه رسوي. که د خویندو او میندو پر ارزښتونو د هغوی د کار او تعلیم په مسایلو تمرکز کیږي، هاخوا میلیونونه ځوانان وزګار دي له هیواد د فرار لارې لټوي او ډیری د ایران او ترکیه په سرحدونو د یونان په سمندرونو غرو رغو کې حتی ځوان له لاسه ورکوي. موږ فکر کوو چې دلته پراخ فرصتونه هم پراته دي له ناندرو سره جوړیږي. د ملګرو ملتونو د دغسې لویې غونډې را د افغانستان د خلکو توقع دا نه ده چې دوی د صرف د پروپاګند لارې خپلې کی او هغه څه چې یاد دوی د فکر سره یاد دوی د منډیټ سره هم حتی اړخ نه لګي. ملګری ملتونه خو یوازې د ښاغلي بنټ او یاد ښاغلي ګوتیرش او نورو اساسي او مرکزونه نه دي، بلکې دا د نړۍ د ملګرو ملتونو اساسي او اصلي مرکز دی چې د خلکو د ژوند، د خلکو د عزت، د خلکو د شرف او نوامیسو، د دفاع، د خلکو د پرمختګونو او د فلاو او پایدار امن لارې چارې باید په کې ولټول شي. موږ فکر کوو چې دلته د اقتصادي بهیر په لړ کې میرمنو ته پراخ امکانات او فرصتونه شته. موږ وینو چې په سوداګریزه برخه کې، په صنعتي برخه کې، په تولیدي برخه کې له ملګرو ملتونو او
انصاري صاحب کراشو د اساسي حقونو ته مثلا په همدغه راپور کې چې مخکې د افغانستان لپاره د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ چمتو کړی وو او نن یې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په دې کې د ښځو په وړاندې د سیستماتیکو محدودیتونو یا د فشارونو یادونه شوې ده. ویل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، له هغه مهال رئیس یې نږدې په دغه 22 میاشتو کې شاوخوا 50 فرمانونه پرې کړی او طرزالعملونه صادر کړي. آیا دا ډیر زیات نه دي؟
دا دا سمه ده چې په دې اړه خو موږ کافي بحثونه لرو او درلودلې دي. موږ او تاسو د ازادي راډیو د تپو له لارې د ښځو د خویندو میندو د تعلیم په اړه، د هغوی د کار په اړه، مګر مسله دا ده چې دا خو په ناندرو نه کېږي. موږ ولس په توګه له نړیوالې ټولنې دا ګیله لرو، خصوصا له ملګرو ملتونو، چې موږ خو نه وو په قطر او په دوحه کې، خو دا تاسو وایي دا ستاسو مرکزونه وو، دلته ستاسو د ځانګړي استازي د دفتر یوناما استازي وو، ستاسو د ډبلیو ایف پی استازي وو، د نړیوال خوراکي ادارې، د نړیوال روغتیايي سازمان، د کوچنیانو د نړیوالې ادارې یا یونیسف استازي وو، چې موږ به خبرېدو دوی به د قطر سره، د طالبانو د مشرانو سره ګڼ شمېر مجالس درلودل. نو نتایج خو تاسو باید د افغانستان خلکو ته په ښه شکل تنظیم کړی وای. هلته تاسو وایي ستاسو په حضور کې دغه د دوحې هوکړه وشوه، نو ولې دغه شرایطو ته زمینه مساعده شوه چې تاسو او دلته مولس یوازې په منځ کې پرېښو؟ موږ فکر کوو چې دواړه هم حکومت اسلام او هم نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په وړاندې په پراخو آبادو کې پراخ مسؤلیتونه لري. د خپلو صلاحیتونو او شته امکاناتو باید د افغانستان د خلکو د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې پرانیزي او پرېږدي چې دا ملت د نورو ملتونو سره سیال شي او سوله او امن کې ژوند وکړي.
انصاري صاحب، تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړله. د دوحې د تړون د مخه له ډېرو لورو د طالبانو لوړپوړو چارواکو هم ویل او مختلفو لورو چې دوی نور هغه پخوانی طالبان نه دي، د لومړنۍ واکمنۍ دوی بدل شوي دي او په افغانستان کې ټولو د حقونو، د ټولو وګړو د حقونو درناوی کوي. خو په هر صورت اوس خبره بل ډول راوتلې ده. مننه انصاري صاحب. د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام، مخکې مو حتما راپور به مو اوریدلی وي. لنډه مقدمه کې ما یادونه وکړله چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کلنۍ غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر وولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه وویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. د تورک په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. کراشو دې خبرې ته چې که دغه راپور چمتو شوی دی یا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مسؤلین یا د بشري حقونو مدافعان د افغانستان کې اوسنۍ د ښځو او نجونو وضعیت له حقوقي پلوه څېړي، معمولا د بشري حقونو د نړیوال اعلامې د ملګرو ملتونو له منشور او دغه راز ځینو نورو کنوانسیونونو سره چې هغه د جنسیتي توپیر پالنې پر بنسټ توپیری چلندونه غندي یا هغه څاري هغه سره پرتله کوي. تاسو دغه تناقض په څه کې وینئ؟ آیا ترمنځ کومه لاره شته ده؟
لومبای تاسو تا او انصاری صاحب تا او تاسو اردبین که تا اخپلا سلامونه اولان ده قاما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. فدی اله که پاکار ده چه دو تاسو دا مسئله ده سو زاویه از که نظر واچه و اول دا ده چه کنه تاسو چه ده بینیت ده مستر بینیت پا تویتر پانی که لار شه یا پا فیسبوک پانی که لار شه د یو کارتونی وجه یو د لکه مخکې اندی فلمونه پوسټر درلوده په دغه صفحه کې یو زنانه عکس دی او یو د سیم خاردار چې وای هغه او لیکل دی په انګلیسي کې چې د طالبان وار آن وومن دونه دلته شرایط په دغه شان چې دوی هغه انزوري شرایط دغه شان نه ده. دا کغولی چې واقعا یو نړیواله اداره اول چې یو راپور لیکي کوشش کوي چې د ډېر لوالو اخلاقي ستانداردونو او پرنسيپونو نه کار واخلي.
همام صاحب کدا زما پښتنه دغه پښتنه تراشو دغه د ټولو سره د پښتنه شته ده. د طالبانو حکومت په شرعي اصول ټینګار کوي وایي چې د شرعي اصول لمخې د خزو ټول حقونه ورکول کیږي. دا چې تر اوسه پورې څه ورکول شوی اڅنه مهرباني. بله
اول دا دی چې دوی تناقض او تبعیض وایي. ګوره په پوره د دوی څه چې اعلامیه دي ادارې دي هغوی خاص شایان راغوندوي او هغه باندې اتکا کوي. اوله دا دی چې په دې ارزښتونو په تعینولو کې په دې اعلامیه چې تعین شوی دی تبعیض رعایت شوی دی او تبعیض په بنا باندې لیکل شوی دی ځکه د نورو فرهنګونو نورو ادیانو هغه ارزښتونه بالکل پام شوی نه ده په هغوی باندې. او بل دا چې د دوی لکه اوس په دې اصلي ارزشي جنگ ارزشي تفاوت او توپیر چې دی دا د دوی اعلامیه چې دي د دوی راپورونه چې دي په دې کې هیڅ اصلا پلټنه نه کوي او تمرکز نه کوي تمرکز نه کوي. په دې کې نیمه دنیا د نوې دنیا چې ده په دې کې معترض دی. هندوستان معترض دی، چین معترض دی، نور ملکونه افریقایي ملکونه معترض دی،
خو کله چې د افغانستان مسلې ته
هم معترض دی د سچې په دې د حقوق بشر په نامه وایي.
او مام صاحب راځو د افغانستان موضوع ته. د افغانستان مخکنی حکومتونو دغه مخکې څو اعلامي او منشورونه چې ما وویل د ټول لاسلیک کړي دي او ورته متعهد دی.
نه بالکل افغانستان متحد الان کې دوی افغانستان ارث بند کړی دي. افغانستان په رسمیت نه پیژني او د افغانستان نه دا انتظار کوي چې دوی پرزښتونو په لاره کې لاړ شي. دا خو بالکل غیر غیر معقول لغه ده. او بل اکثر دا مشکلات چې دلته راغلي دي دا او حتی د حقوقو بشر د اتلاف سبب ګرځېدلې دي. دوی تحریمونه دي یو ځل دوی تحریمونه کوي نو ښځه ته یا د دې ملک ځوانانو ته سره کم کار زمینه مساعده شي چې دوی د افغانستان څخه پیسې دي منجمد کړي دي. بل چې دلته د یو ماشینري تر ټولو په افغانستان کې تر ټولو کار پیدا کوونکی ماشینري چې د دولت ده په دولت باندې تاسو پابندي ولګوي خو هغوی خو خلکو ته کار ورکولی نه شي. اوس هم په دولت باندې که د دولت د اداري د پرنسيپونو په لحاظ دلته دغه شي نیمایي دولت کسان چې دي باید بیکار شي بیروزګار شي.
مننه همام صاحب په دې به خبرې وکړو. بله همام صاحب په دې به خبرې وکړو. انصاري صاحب بیا هم تاسو بله بیا هم
بحث یو لکه معمولی وضاحت ورکوم بیا تاسو او پاتې شو. په افغانستان کې دوی وایي چې خزو جنو زمي کار مساعده نه ده. د خزو جنو نور حقوق چې دی الحمدلله په دې دور کې ډېر توفیق
لري. همام صاحب کده نور حقوق وایي یو اساسي حق زده کړه ده چې
افغانی ټولنه ورته سخت اړتیا لري. نیمه ټولنه زموږ ښځه ده او ښځه هم ډاکټرې ته ضرورت لري، نرسې ته ضرورت لري، دغه راز نور متخصصان ته ضرورت لري. یو کال دوه کاله که وقفه پکې راځي، دغه وقفه بیا بیرته یا څوک نشي ډکولی.
ټول ته معلوم ده دا علني مسله ده.
بله
دا دی، تعلیم یوازې هغه ته تعلیم سره ویل کی حق د تعلیم ورته ویل کیږي چې په دې جدیده مکاتب او جدیده لکه غربي مکاتب خلکو زده کړه وکړي کې تعلیم لمنه ډېر پراخه ده.
مننه 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 پرې به خبرې وکړو. هو مام صاحب مننه. انصاری صاحب، د دغه غونډې وروسته د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په تیرې ښځو چې خپل هم مسؤل ده، د ښځو د حقوقو لنجدې تعقیبوي او په کراتو کراتو په خپل ټویټر پاڼه کې ډیره بوخته ده او ځینې بیانونه خپروي. نن لنډ بیان خپور کړی دی، وایي چې د نننۍ غونډې څخه څه نتیجه اخیستل کیږي. هیوادونه په دې غونډه کې راښکاره شول او دا د ارزښت وړ خبره ده. دی ویلي د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان بېله عمله یا بېله اقدامه د اندېښنو له بیانونو نور ستړي شوي دي. خونن سبا جنسیتي زورونه یا جنسیتي توپیر پالنه او حساب ورکونې ته پرله پسې اندېښنې څرګندېږي. کېدای شي چې د یوې نوې تګلارې هیلې راوټوکوي. د دې په وینا دولتونه د په فوري توګه دې ته اړتیا لري چې اقدامات زیات کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره رهبري وکړي. فکر کوي چې تر اوسه پورې دغه غبرګون چې نړیوالې ټولنې ښودلې په تېره بیا د ملګرو ملتونو ادارو، آیا کومه نتیجه یې ورکړې ده او له دې زیات دوی څه کولی شي؟ مثلا د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن غونډه وکړله، کومه پریکړه لیکې صادر نه کړل، یوازې غوښتنه وکړه د چارټ بینه چې باید دغه جنسیتي توپیر پالنه یو جرم وګڼل شي چې طالبان مسؤول وګڼل شي.
بله، مهمه مسئله ته تاسو اشاره وکړه او اغلی هیدربار هم په خپل څرګندونو کې هغه مسایلو ته اشاره کړی چې مخکې ما تشویشونه څرګند کړ او د افغانستان د خلکو ګیله مې څرګند کړه. هغه دا چې تش په اعلامیو، تش په کنفرانسونو او غونډو او دلته او هلته ناستو او سفرونو او چکرونو دا معاملې او مسلې نه حل کیږي او نه د حلېدو دي. ما مخکې دا ګیله د افغانستان د خلکو ستاسو سره شریکه کړې، ستاسو له لارې د ولس او نړۍ سره او چارواکو سره چې د دوهې په تړون کې یا په هغو مذاکراتو کې د افغانستان د عام ولس له ادرسه، د افغانستان د خصوصي سکتور له ادرسه، د افغانستان له باعفت او باعزت میندو له ادرسه، البته د ولسي ادرسه، هلته هیڅوک حاضر نه و. همدا ملګري ملتونه وه چې د دوی په حضور کې او د دوی تر شین ملاتړ لاندې چې دوی تر شا ناست وه، د دوهې تړون د امریکي متحده ایالاتو او د طالبانو د اسلامي تحریک چې هلته اسلامي امارت هم لیکل شوی مګر ویل شوي چې امریکایي په دې نوم په رسمیت نه پېژني، دغه تړون لاسلیک شو او ملګري ملتونه یې تر شا پشتیبان و په ټولو.
انصاري صاحب، دغه بحث ډېر نور ابادم لري. دغه د سولې خبرې چې پیل شوي وي، د خبرې چې طالبانو سره پیل شوي وي، د دغو خبرو په نتیجه کې دوی د بین الافغاني خبرې پیلولې او په افغانستان کې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه سره خبرې کېدلې چې څه ډول باید یو نظام وي. بل خو ټول شیان قطع شول. په هر صورت چا د دې هیله نه کوله چې طالبان به دومره په چټکۍ سره راشي او کابل به ونیسي. خو راشو که اوس دې خبرې ته چې هغه څه چې په دغه دوه ویشتو میاشتو کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه راڅرګندېږي او راڅرګند شوي دي، هم په خپله داخل کې افغانان ناراضه دي، هم دنیا ناراضه ده، هم د طالبانو په منځ کې ځینې چارواکي ناراضه دي دغه وضعیت. ولی
همدا مسله ده چې ټول د امغې تړون د سستۍ او د هغې د ټینګ نه ملاتړ له امله دي. که دلته د حکومت په اډانه په جدیت سره کار شوی وی، اوس به دغه حال نه و.
کدلته د میرمنو د حقوق سرڅنګ د نارینه او د کوچنیانو د هغو طالبانو چې په دې جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی دا غوی د کلو یتیمانو په سرنويش د هغو ځوانانو چې دلته د ملي امنیتی ځواکونو یا د اردو په نامه یا د ځنګل ځواکونو په نامه چې څوک یادېده د جمهوریت په نوم حکومت کې د هغوی د قربانیانو د کونډو رنډو او د یتیمانو په سرنويش کې بحثونه او خبرې شوي او دلته هغه اساسي ارزښتونو ته په اساسي ډول په بنسټیز ډول پام شوی وي په هغې میکانیزمونه جوړ شوي وي په هغې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې شوي وي او هغه پالیسۍ او ستراتیژۍ د اسلام له نظره که موږ دې خوا مشرانو باندې فکر وکړو د الهي حکم په اساس چې و اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا او پر خپل ځمنو وفا وکړي ځکه چې د ځمنو په اړه پوښتنه کیږي او حق خوان لیواله ټولنه د خپل ارزښتونو په اساس خپل ځمنو ولاړه وي د افغانستان د خلکو د ځوان د دې د مایندو د خویندو د کوچنیانو ارزښتونه په نظر کې نیول وي د پرمختګونه په نظر کې نیول وي زه فکر کوم دا حال بنو زه په دې متأمل او مطمئن یم چې له راسه تر قائدی د شته حکومت پر رهبرۍ کې دغه درد شته دغه فکر شته چې او په دې فویږي چې زمونږ خویندې مایندې یو ورځ هم د اقرا او د لوستنا شاته پاتې کیږي دا ټولنې ته نه جبرانېدونکي راتلونکي مصائب او ناورینونه راوړي دوی دا درکولای شي خو زه نه پوهېږم چې ولې دغلته د صد سکندر په توګه نامرئی مسایل پراته دي او هیڅوک جرأت نه کوي چې دغه صد سکندر لري کی او لاره پرانستل شي.
بل مننه عنایت الله هم تاسو د درزو ډیر وخت هم نه لرو که د خبرې سره راغونډې کو دغه موضوع چې ریچارډ بنت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له غړو څخه وغوښتل چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټایډ چې ورته وایي دا دی وایي جرم وبولي په دې صورت کې ښایي له دې سره مرسته وکړي چې طالبان هم مسؤول وګڼل شي که احیانا د بشری حقوقو شورا یا دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي یا عمومي اسمبلی ته راجع کړي او دغه کار وشي آیا دا به په د افغانستان په وضعیت کې په تیره د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
دا څه دي چې اول خو راشو چې د افغانستان د ښځو او د ماشومان او د نجونو وضعیت څنګه دی ټولو د افغانستان هغه زنان خزه چې په دولت افغانستان کې کار کوي د ټول د قواو کار 15% نه وو او افغاني خزه چې دی الحمدلله په کلو کې په روستایي ساته کې ټول خپل کارونه کوي او لګیا دي او بل دا چې یو دلته یو لوی تبعیض یو لوی د ارزیابي داده چې هغه کار چې خزه په کور کې کوي هغه کار او اجتماعي فعالیت نه ګڼل کیږي او دا یو
همام صاحب دغه یو بل بحث بیا مخکې مو ویل چې نور آباد لري په سرت کې زما پوښتنه تر
تاسو لکه ماته موقع ورکړی تاسو خپل خبرې کوي
درې دقیقې پاتې دي او بس ختمي
په درې دقیقې خپل تاسو ته وړاندې کوم دا د خزو اوس یوازې 15% هغه خزې چې په کابل کې او په ادارې کې کار کولی او غیر مؤلد کارم کولی
په دې خو ټول پودي همام صاحب بخنه غواړم کراته وایي چې تاسو شریعت هم لوستې دي قوانین هم لوستې دي که دغه موضوع له د نړیوالو له قوانینو سره پرتله کوي آیا دغه کچیر دا موضوع جرم وګڼل شي څه کولی شي نړیوال
نه نړیوال خو یوازې نه کوي خو د شورای امنیت یا مطلب املال
مطلب هم دا هدف زمونږ نړیوال ټولنه یا ملګرو ملتونو امنیت شورا ده
دا نورو ملکونو ورته رای ورنکي دا زم دادای ما ځکه چې هر دلته یو فرهنګي تباوت په نظر کې نیول کیږي نه یوازې هغه غربي کسان چې دی خپل د ملحوظات او خپل نظر نورو خلکو باندې د یو کلی دغه باندې تحمیلی ان شاء الله دا مشکل بدایي نه اسی افغانستان د تحریمونو په دغه کې دی او هغه باندې اثر نه چي
مننه همام صاحب انصاری صاحب لاند فقط 2 دقیقې وخت لرو کړته وای چې دغه شورا غونډه خو جوړه شوله
یو څه له دې غونډې راووتل، یو څه ما مقدمه کې وویل. آیا دا به په د طالبانو پر مشرانو باندې کوم اغیز ولري؟ آیا دوی به دې ته متوجه کړي چې یو څه خپل دریز نرم کړي د ښځو او نجونو په وړاندې؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دا یو لومړی وار نه دی. په تیرو دوه ویشت میاشتو یا دوه کالو په جریان کې تر هغې د مخه هم ملګرو ملتونو، هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ، د امنیت شورا او بشر حقوقو نورو غونډو کې ورته خبرې شوي، نامدرې راپورته شوي، اعلانې خپرې شوي، مګر دلته ژور تاثیرات نه دي کړي. موږ یو میکانیزم وړاندیز کوو، د یو میکانیزم هم نړیوالې ټولنې ته، هم شته نظام او حاکمیت ته، هم د افغانستان ولس او خصوصي سکتور ته، چې راځي دغه د ټولنې څلور دیواله چې د دې قلا د ساتنې او حفاظت او تحفظ او د فلاو پرمختګونو لارې پرانستل شي، چې هغه ولس دی، هغه خصوصي سکتور دی، هغه حکومت دی، او هغه نړیواله ټولنه ده. دغه څلور دیواله سره ټینګ وتړلی شو، د دې دپاره د دې د یووالي دپاره کار وکړو، او دغه څلور دیواله سره په ګډه د دې ټولنې د فلا بقا او پرمختګونو کې، هغه د ښځو حقوق دي، که هغه د کار او تحصیل مسله ده، که هغه د کونډو یتیمانو ده، که د پرمختګونو ده، او که د خونړیو او تباهکارو انقلابونه، د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لار حرکتونه دي. د دې حرکتونو لارې پرانیزو او په ګډه کار وکړو، همغږي رامنځته کړو، پرته له دې بل لار نشته.
مننه کور ودان، مننه کور ودان، مننه کور ودان. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.